مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان په سپریم کورټ کې په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکي ځوان نقیب محسود د وژنې په اړه اوریدنه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب بدل هم راوړي. د خبرونې پر وشتنې مې کې بدرته دوه ونې د خبرونې ټولنه او سخت دریځي او د سولې پر لور وړاندې کوو. ولا هر شمخ کی خبرونه د نجیب عامر.
سپریم کورٹ وای راو انوار وسم چانس لري چې عدالت کې د ځان سپیناوي وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وای پاکستان باید د ترهګرۍ خلاف مرستې زیاتې کړي او د روسي انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین بری ترلاسه کړي. خبرونو تفصیل. نن د نقیب مسعود کیس ته اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ ویل چې د کراچۍ د پولیسو پخوانی مشر راو انوار اوس هم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي. پر راو انوار تورونه دي چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په جالي پولیس مقابله کې وژل. نقیب مسعود د جنوري په 3 تختول شوی او بیا یې مړی د جنوري په 14 په کراچۍ کې موندل شو. هغه مهال راو انوار ویلی چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیسو سره مقابله کې وژل شوی. خو وروسته د سن پولیسو په خپلو پلټنو کې د راو انوار ادعاوې ناسمې بللې. په نننۍ غونډه کې د پاکستان د مرکزي بانک گورنر طارق باجوا عدالت ته ویل چې د راو انوار دوه اکاونټونه دي چې د ته پر تنخواه هم لیږل کیږي کوم چې اوس کنګل شوی دی. همدارنګه د کراچۍ د پولیسو مشر اے ډی خواجه هم نن عدالت ته غوښتل شوی سو وایي چې ولې تر اوسه راو انوار گرفتار کړی نه دی. عوامي نېشنل ګوند وایي په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په ټاکلي وخت وشي. پرون په نوخار کې یوې جلسې ته د وینا په وخت د یاد ګوند مشر اسفنیار ولی خان د سینټ انتخاباتو ته په اشاره سره وویل هسې نه د عامو انتخاباتو شفافیت هم له نیوکو سره مخ شي. د زیاته کړه
د قامی او صوبائی اسمبلی راتلونکي انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینا چې د سینټ انتخاباتو په شان وی بلکې په شفاف ډول پکار دي. نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
ټاکل شوی چې په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات په جولای میاشت کې وشي. د پښتون تحفظ مومن مشران وایي دوی په پاکستان کې لاین سره سم خپل حقونه غواړي او د ترلاسه کولو هڅې به جاري ساتي. پرون د خیبر ایجنسۍ په باړې تحصیل کې یوې جلسې ته د یاد غورځنګ یو مشر علي وزیر وویل حکومت پر دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورونه لګول بند کړي او د دوی حقونه دي ورکړي. یاد غورځنګ له دې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم جلسې کړې وې چې په نتیجه کې د مشرانو خلاف پولیس رپورټونه درج کړي دي. د همدې رپورټونو پر ضد د خالی پورس په پېښور او ډیرا اسماعیل خان کې مظاهره هم وشوه. هندي چارواکي ادعا کوي چې د دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن مخې ته راغلي. وژل شوي ټول کسان د یوې هندي کورنۍ غړي دي. په دې پېښه کې 2 نور کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي سره د دې چې د هند او پاکستان ترمنځ د تیرو 15 کلونو راهیسې اور بند دی خو دواړه خواوې د یو بل پر ضد سخته ګولهباري کوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وایي چې د مارچ 18 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولهبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي. د تل په سیر بیا هم دواړه لوري پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي او وایي دوی یوازې د ډزو ځواب ویلی. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د پولیسو په امنیت پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 8 پولیس والا ته مرګ ژوبله وختیدا. د دایکونډي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په کجران ولسوالۍ کې نن دوشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په مهال 4 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د دایکونډي مرستیال والی سید محمد سادات ندری وایي دغه بریدونه نن سهار وختي 3 بجې پیل شوي او یو ساعت دوام کړي. ندری وایي دغه بریدونو وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وخت ده خو کره شمیر یې لا نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې واشنگټن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون د مشال لډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویل له پاکستانه د لا نورې همکارۍ تمه کوي.
A key piece of our strategy is
دوی زمونږ د ستراتیژي یو مهمه برخه دا ده چې پاکستان په خپل خاور کې د ترګری اړوند ستونزې کابو کړي. دوی په روسي کې یو څو اقدامات او همکاري کړي خو دا زمونږ او د افغان حکومت لپاره بسنه نه کوي.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په دې وروستیو کې د کابل سفر کړی چې پکې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه سلا شوي ول. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د دې انتخاباتو زیاتره رایې شمیرل شوې چې پکې ولادیمیر پوتین له 6% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. 65 کلن ولادیمیر پوتین تېره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په مسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات د تېرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حکله د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي. نوموړي زیاته کړه،
زه ستاسو ډیره ډیره مننه کوم، موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو.
په دې انتخاباتو کې ټول 8 امیدوارانو برخه اخیستې وه او خوښ 80% خلکو خپلې رایې استعمال کړې چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوتین په 3 وار واکمنۍ ترلاسه کړه. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کارکر وایي هغه په دې باور دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې میاشت کې د ایران د اټومي تړون نه ووځي. سینیټر کارکر په سینیټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او تېره شپه یې دغه څرګندونې په داسې حال کې په یوې ټلویزیوني مرکه کې کړې چې ولسمشر ټرمپ په سکم 2 میاشتو کې د ایران د اټومي تړون تر مخه د بندیزونو نرمولو په اړه فیصله کوي. د تهران او د شپږو نړیوالو قوتونو امریکا، برتانیا، روسیې، فرانسه، جرمني او چین ترمنځ دغه تړون په 2015 کال کې شو چې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به په دغه هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه نرمول کی. دا تر دې غړی د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونو درته د دې غړی د مونږ همکار نجیب امیر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د سینټ په شوو انتخاباتو کې د درغلو خبره کیږي او د سیاسي جوړتوړ خبره کیږي. سیاسي ګوندونه په یو بل الزامونه لګي، خو د تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي
ایبي خبره داسې ده چې 350 ووټه ضروري وو. نو که چېرې فرض کړه د پیپل پارټي خپل کاندیډیټ وي، د نون لیګ هم خپل کاندیډیټ وي او زمونږ هم وي، نو د الیکشن به کېدای شي چې عیني طریقې سره پوره شوی.
د پښتون تحفظ موومنت غړي وایي چې مونږ غداران نه یو. په کورم قبایلی سیمه کې یوې فلاحي ادارې د 100 جوړو اجتماعي ودونه کړي.
نن دلته په رچنار مرکزی عیدګاه باندې 100 اجتماعي ودونه وشو.
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې د سولې پر لور او ټولنه او سخت دریزي خبرونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خبرونه غوړئ. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان چیف جسټس ویلی په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر راو انوار تر شا ودرېدلي کسان به عدالت ته حاضروي او ورڅخه به پوښتنې کوي. میا ثاقب نثار نن د مسعود د وجنې د قضیې په اوریدنه کې وویل انوار اوس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته وسپاري. تر دې مخکې د جمعې په ورځ عدالت د سند پولیس مشر ته 2 ورځې نور وخت ورکړی و چې انوار ونیسي. په امیر ساحل تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار اوس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته وسپاري او عدالت ته حاضر شي. پاکستاني رسنۍ وایي چیف جسټس میا ثاقب نثار نن د مسعود د وژنې د قضیې اورېدنې پر وخت ویل عدالت هڅه کوي چې معلومه کړي څوک انوار ته سهولت ورکوي. نثار ویل د انوار تر شا درېدلي کسان باید عدالت ته حاضر شي او ځواب ورکړي. نقیب مسعود د جنوري په پیل کې ورک شوی و چې وروسته د جنوري پر 14 ووژل شو. هغه مهال انوار ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال یې په نښته کې وژلې دي، خو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د مسعود د وژنې ضد کمپین پیل شو او حکومت مجبور شو چې د پیښې پلټنې وکړي. سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس واخیست او د چیف جسټس په مشرۍ 3 کسیزه جرګهګۍ جوړه شوه چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې یې اورېدنې کړې دي او حکومت ته یې هم په بیا بیا د راو انوار د نیولو او عدالت ته د حاضرولو ویلی دی. نن د پاکستان دولتي بانک مشر طارق باجوه هم عدالت ته ورغلی او ورته وویل چې د کراچۍ د ملیر د سیمې د پولیسو په خوانی مشر راو انوار 2 بانکي حسابونه لري چې دواړه یې کنګل کړي دي. باجوه ویل د انور تنخواه همدې بانکي اکاونټونو ته ورځي، خو هغه له خپلو حسابونو پیسې نشي ایستلی. د سند پولیسو مشر ایډی خواجه هم نن تر تړلو دروازو شاته د عدالت غونډې ته حاضریږي او معلومات ورکوي. سپریم کورټ د جمعې پر ورځ په اورېدنه کې خواجه ته د دوه ورځې نور وخت ورکړی و چې انوار ونیسي. د سپریم کورټ جرګګۍ د پاکستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له مشره هم سپیناوی غوښتی چې په جنوري کې انوار ته د اماراتو د هوایي شرکت د پرواز کارډ چا ورکړی و. انوار هغه مهال له هیواده د وتلو ناکامه هڅه کړې وه. د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د سند پولیس مشر ایډی خواجه یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. هغه کمیټه سپارښتنه وکړه چې انوار د لدندې لرې شي چې د پیښې رڼې پلټنې وشي. خواجه تېره اونۍ رسنیو ته ویل هیڅ داسې ثبوت نه لري چې ګواکې انوار دې له هیواده بهر تللی وي. سپریم کورټ هم له راو انوار څخه دوه لیکونه ترلاسه کړي. په لومړي خط کې هغه د پلټنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی او په بل کې یې له عدالته غوښتي چې د ده بانکي حساب دې خلاص کړي.
د مسلم لیگ نواز گوند لخوا په پیپلز مسلم نواز گوند لخوا په پیپلز گوند کې او تحریک انصاف د سینټ په انتخاباتو کې د وټونو اخیستلو د تورونو لړۍ دوام لري. خو یاد ګوندونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې هیڅ غیر عیني عمل نه دی کړی. بلخوا عوامي نشتون ګوند وایي دې تورونو سپینونو ته په کتو سره په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په شفاف ډول وشي. په دې اړه تفصیل دی وړې د مینه پس دی اتوار پورس په سوات منګوره کې د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مخام په مخالفو ګوندونو تور ولګوه چې د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو وټونه اخیستي دي. نوموړي پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ته وویل چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به یې له ماتې سره مخامخ کوي.
جتنے لوگوں کو خریدیں گے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو کوئی
تاسو دواړه ګوندونه به په عام انتخاباتو کې څومره وټونه په پیسو واخلي؟ د پاکستان 40 کروڑ عوام په پیسو نه خرڅېږي. د سینټ انتخاباتو کې په پیسو وټونه اخیستو تاسو ته څه ګټه ورسوله؟ زه خوایم چې عمران خان او زرداری دواړه دي په عامو انتخاباتو کې هم ملګري سي او امید کوم چې بیا به هم له ماتې سره مخ کې شي. عوام به مسترد کړي.
مسترد کر دیتے.
د پیښور نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق خلیل په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په دغو انتخاباتو کې ګوند جمهوری طریقہ اختیار کړي.
دا خبره منځ شوی و چې د بلوچستان حکومت چې کوم وو نو هغه د دې خپلو خودی خپل ممبرانو سره هم چې د رویې ډېر سخت وي دا دي ته اوس چې د ووټ د قدر او د ضرورت او د عزت دودا چې ناری شروع کړی دي. کچری مونږ الیکشن د راغلې وې نو د الیکشن بیا نشو کېدی ځکه چې ایدی خبره داسې ده چې 350 ووټه ضروری وو. نو کچری فرض کړه د پیپل پارټي خپل کاندیډیټ وې د نون لیگ هم خپل کاندیډیټ وې او زمونږ هم وې نو د الیکشن با کېدی شي چې ایني طریقې سره پوره شوه دا وټونه بچنو پوره کړی.
دارار د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی مخدوم مصطفی محمود وایي مسلم لیگ نواز ګوند په سینټ کې د خپلو کمو څوکو له وجې ماتې خوړلې ده. نو موړی زیاته کړه
نون لیگ کی میجورٹی نہیں
په سینټ کې د مسلم لیگ نواز دومره غړي نه و چې خپل چیرمن منتخب کړي وای. اوس که د دوی امیدوار لمات سره مخامخ شو نو دا د حیرانتیا خبر نه ده. باقی راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه به دا ویم چې په دې جمهوریت عمل کې هر ګوند ل خپل منشور او کارکردګۍ سره برخه اخلي او بیا د عوامو خوخه ده چې څوک انتخابوي. البته د مسلم لیگ نواز ګوند د موجوده 500 کلن حکومت خلک مایوس کړي دي نو بریالي کېدل یې اسانه نه دي.
بلخوا پرون په نوخار کې یو جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په شفاف ډول ترسره شي.
د قومي او صوبایي اسمبلی راتلونکي انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینا چې د سینټ انتخاباتو په شان وي بلکې په شفاف ډول پکار دي نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
په پاکستان کې سینټ انتخابات د مارچ په 3 نیټه شوي وو او د مارچ په 12 بیا د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره انتخابات وشول چې پکې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ لرونکي امیدوار صادق سنجرانی چیرمن وټاکل شو. نوموړي د مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پښتون تحفظ مومن مشران وای ټول وختنې جایزې او د پاکستان لاین سره سم دي په کار د حکومت تر سره کړی او په دوی د خارجي ایجنسو جنټانو تورونه لګول بند کړی. یاد غردنګ تیر ور د خیبر قبایلی سیمې په باړه کې یو جلسه کړی چې تفصیلی درته په امیر ساحل باندې کوي.
پښتون تحفظ موومنټ یو ځل بیا ویلي دي چې په پاکستان کې خپل آئینی حقونه غواړي او د دې لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. تیر ورځ د خیبر په باړه کې د یوې جلسې پر مهال د دې غورځنګ یو مشر علي وزیر وویل حکومت دې په دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورونه نه لګوي بلکې ورته دې خپل آئینی حقونه ورکړي. غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر ایجنسۍ د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل افریدی وویل په نامنیو کې اوختي تاوان پوره کولو غوښتنه یې غیر آئینی نه ده.
دا حقیقت دی چې کم زیاتی شوی دی، کم ظلم شوی دی، کم تاوان شوی دی، او بیا د موږ د قبایلو شوی دی. نو دا د تلافي قابل نه دی. هر طرف ته چې په پاټه کې چې بازارونه وران دي، کورونه وران دي، جماعتونه وران دي، کلونه وران دي، او په حقیقت کې دا مارکیټ دی کې مثال دی چې دلته به د تجارت کېدلو چې ټول پاکستان به ترلو نن دا کندر کندر پروت دی.
پرونی جلسې ته د وینا پر وخت د ولسی تحریک و مشر نظیف لالا ویل د پښتون تحفظ غورځنګ د پښتنو د فریادونو تحریک دی.
دا په دې وطن کې د پښتون د جرا تحریک دی. دا زمونږ د دود انانې برخه ده چې پچا زور سره موچی او هغه سره زور او جواب نه وي نو هغه په قوم او په وطن وګرځي او جرا وکړي. دا زمونږ د پښتون
د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وایي د باړې جلسه په پېښور کې د راتلونکي جلسې لپاره تیاری وو. یاد تحریک تر دې مخکې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې هم جلسې کړې وې چې په نتیجه کې د دې تحریک د مشرانو خلاف پولیس رپورټونه هم درج کړي دي. د همدې رپورټونو پر ضد د خالی پر ورځ په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې مظاهرې هم وشوې. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو. شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي چې د غوسیمو کې د دوی په دوکانونو کې مالونه او هغه تبا شوی دی او چې کله دوی دغه دینه کډوال کېده او د هغې د ورته معاوضه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل داود خټک وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او دیګان بازارونو دکانداران وایي چې پوځي عملیاتو کې د دې کاروبارونو ته سخت زیان رسیدلی خو دوی سره یوازې د مرستو وعده شوي او د لړګي عملی ګام نه پورته کړل شوی. سید امیر خان چې میرعلي کې د ګارډر ټی آیرن او چادر لوی ګودام وو وایي یوازې د 3.5 کروڑو سامانونه ختم او ورک شول چې نن ډېر مورچې او پوستې د دې دکان په ګارډرو جوړ شوې دي. د محمد رحمان په نامه یو بل د اوړو دکاندار وایي چې خواوشا سوار لزر دکاندارانو کاروبار ډوب شوی دی چې د سامانونو ډک دکانونه او مارکیټونه له خاورو سره ګډ شوي.
در به حزاب شریفولو درې ورځې ټیم رولولو چې تاسو دا علاقه خالی کوي می ډاک ډیک سامانینه پرېښول ما خپل د دونې دی وریږي دي کانینا وی درې دي کانینا سره د ګودامې پوتېشول تقریبا په کرونا پوسه ذاتی د مو نقصان وشو 14000 نه به د کندور کمو بهش په وزیرستان شه په کربې په ملیون ډالر نقصان وشلو. میر د حکومت دا مطالبه کې ده هې د کندورن سره ظلم نو کو میشت د خپل حقوق رو کو میشت د ماوزار کو.
مختار یوب یو بل دکاندار دی او وای چې درې نیمو کلونو نه هر دروازه ټکولي خو ورته جواب نه ملاویږي. ټوله سرمایه ډوبه شوی او نن خالی لاس ناشته
میر ډېر مرنه ترنه واله دی میر سیمرا ایسوب کې تو بو د بال بج د رزې د غټله عامو کومله میر نه ختم شلو بل طریقه نشتا کړ دې په میر ووشتې دیا کړ دې میر نه غوړي میر بال بچي خپل غونده چې کمپریهنسي چې کیمو دی دغه په میر باندې تیرې په دې حالات شه.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو نو پختل نو دی اول چې زرګونه دکانداران واقعي متاثر شوي چې د دکانونو سامانونه خبري شوي او لګ ډیر سامان محفوظ کړل شوی دی چې په سلو کې 10% دی. نو د دکاندارانو جرګې د ډیر وخت نه روان دي او خپل حق او معاوضه غواړي. دی وای د دکاندارانو د تاوانونو تفصيلات مټول متعلقه محکمو ته لیږلي، خو تر دې د مخصوص طریقې کار یا پالیسی نه درغلي چې د دکاندارانو تاوانونه څنګه راوګرځول شي. د 2014 په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوز د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې په لکونو ځایي خلک بې کوره شول او د کاروبارونو سره سره د دوی کورونو ته هم زیانونه ورسېدل. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې متاثره خلکو ته به د شو نقصانونو معاوضه ورکوي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ، د شمالي وزیرستان نه جنوبي وزیرستان ته ورته، د جنوبي وزیرستان چارواکو درې داسې قبایلیان نیولې دي چې خپل ماشومانو ته د ګوزن پر ضد روان کمپاین کې د ساسکو ورکولو نه انکار کړی. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
پرون د اتوار په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د سراروغا بدوی په کلي کښې درې داسې قبایلو نیولي دي چې کوم خپلو بچیانو ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې د وکسینو ورتشلو د ساسکو نه منکر شوي وه. په دغه باره کښې د سولي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
ساسکی دا هر بچی دا پارا دا ضروری دی چا وطن نا پیلاو کو حکم کسان چی دا دین انکاری دی نو آزوز خلاف مون خام اقای چناخلو کنو بی وزیرستان کی مدد دا خلق پور کوپریٹیو دی خده کی دا سخت ارو ضرورت رازی نا تا غصی اکر دکان یا سو کسان تا که دا غصی رکاوٹ جور چی تا کسی دا خود ماشومنانو دا مستقبل خبر دا تا پدی وجہ مونگا اگوی اول کنویس کولو کوشیشو کو کنویسی اینا آخری لائے بزنگا دایی چی رب بیامنگا خام خا قسم رت کو انکاریان اکم والدین دی ناغم وچولو اولاد تھا تو پائے کہ نن ان شاء اللہ آکسان با ریلیز کو زکر چاہوی آمادشی ملی چاپل بچو تا شاس کی ورد کی.
ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں واضح کڑا چپ داغا لڑک شے کم کا بائیون بیخی نمانی آغا بانی وال او تر آغا وقتا پورے بندیوان وی چتر چمرا پورے خپلو بچانو تا د ویکسینو په ورتشل راځي شوی نوی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو، د اتوار پر د کورم ایجنسی په پاړه چینار کې د خیر ښېګڼې یوې ادارې د سلو جوړو اجتماعي ودونه کړي دي. د دغې ادارې له یو ځایي مشر رؤف حسین سره مې تېره ورځ مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې اجتماعي ودونو انتظامات چې څنګه وکړل. نو هغه وایي
جی دامو امام خمینی ٹرسٹ ماری انڈس میاوالی طرف نہ علامہ سید افتخار حسین نے کیا اگو طرف نہ دا پروگرام کا حوالہ شے ہو نن دلتا پر چنار مرکزی عیدگاہ بند مو 100 اجتماعی ودونو وشو
نو دغ کسان چې کوم د دوی وسنو د ودونو کولو په خپلا او د دوی انتخاب تاسو څنګه کوي؟
دلتا پر چنار کې دوه اند فکر سره راغلی شهر کوم د قربانی یتیمان دی په ودو واسنه لري اگو لپاره دوی په تکمیل لپاره راکوڅو دلته 100 کسان ودینو وشي دا خو وادو کې موږ سره داسې کسانو ته هغو رشتې شوي 3 سال حتی موږ سره یو کس پکې داسې موجود و غریب 7 سال کېږي 9 کاله هغو یو جوکې سره هغه موږ پیش نه ورته یو منګ نه کومه هغه شی وخت چونکې وسې نه لرلو نو دا 9 کالو بعد کله موږ سره داسې یو پیکج راغلو هغو حد نه زیات خوشحال شولو الحمدلله شکر کوو په دغه خبرې موږ هم تم ځان پروردګار به توفیق راکړو چې موږ باعث وسیله جوړه شولو چې هغه کور ته نن خوشحالي لاړه شي بیا دلته موږ خپل علاقې کې کوم معزز کسان وو هغو سره رابطې وشولې چې هغو موږ ته د مستحق ور د غریب خلکو نمونه را کړي هغو نمونه موږ راواخیستلو او دلته نن ورځې 18 مارچ باندې عیدګاه باندې پروګرام وشو.
په دې یو واده به څومره خرچه راځي ستاسو؟
دغه یو واده باندې تقریبا مو 60,000 روپۍ خرڅه وشوه.
په دې 2,000 روپیو کې تاسو یوې جوړې ته څه څه ورکوئ؟
د ضرورت کوم سامان وو لکه یو نوی جوړی لپاره کوم ضرورت سامان وي هغه سامان تقریبا ورکې مکمل پورا وو جی لکه فرنیچر سامان وو د خوراک چې دا کولا دا برتن وغیرہ وو اور د سلئی مشین ورکې استری ورکې تقریبا دا کوم ضرورت سامان دی غوټ غوټ هغه تقریبا پکې موجود کو دمو جهیز عنوان تر ورکو کاغه ودو خلکو ته مو هم دا پیغام وو چې را د مونږ مون طرف ته کوم دا دلکې لپاره جهیز حساب
که سو غواړي چې تاسو لراشي او تاسو د خپل تکلیف یا مسله وي او پر اتلونکو وختونو کې تاسو دا غویم دا سمرستو کې نو غوی له څه په کار دي چې تاسو سره بسنګ رابطه کوي
مون سره لکه نن مالته پروګرام کې زمو کسانو نور مزید دا پکړتاو کې دا پروگرام دا کنفرم کوم سره پروگرام پاتې نه عموما د خپل طرف مثلا کوم خیر حضرات یا غو سره راځي او کوم راځي غریب کسان دي یتیم خلک دي غریب دي او بچی دي او دواس نه لري نو که کلام سره تقریبا یو پیکج مکمل شي دغه مو اعلان وکړي چې لکه کې او خپل ځان دالته نه نیو دي چې هغه کسان د دې کوم ډیر مستحق دي سره سره کوټه یا کوټه په مطابق خلکو ته ودی
او داسم کې دی چې چیرې کده نور خارون د کوارټ نه یا د هنګونا یا د پیښور نه تاسو سره څوک رابطه وکړي او بیا تاسو کوم پروګرام کوي هغه هم هلپ کوي
زه کوم خپل خپل ته پر سينار کې مثلا هغه خپل کوشش کوي چې مخیر هدف لاي د روف سره راټاو ولکه ما هر دوه کړه کاندا امام خمین لیکه دو تقریبا آل پاکستان کے دا نہ صرف اگر شدہ مسلطہ سب نامی نا واضح ہے کہ دایوا اہل تشی علماء ادارہ خود دو دا استخار لری سو دو سورا پروگرامات کی پاکستان کے شیعہ سنی حد تک جو را کوشش کی تھا مثلا پاکستان کے اسی دن کے منفرا مسیحی برادری را ہندو برادری را جو خپل ودو کے حتی دس ریکارڈ لری سو حل تا حتی ہندو مذہب ولن کے سر ودو کے رغلی دی
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د روس په پرونی ولس مشرو انتخاباتو کې مخکنی ولس مشر ولادیمیر پوتین بریالی شوی او د سلورم وار لپاره واکمنی ترلاسه کړې ده. نوموړي په دې انتخاباتو کې شپږ اویا فیصد رایې ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه غوګونا د هغه جشن دی چې پکې ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د خپلو پلویانو یوې ریالۍ سره په ګډه د بریا نارې وهي. نوموړی د روس په پرونی ولسمشریزو انتخاباتو کې د نورو شپږو کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو. د روس مرکزی الیکشن کمیشن وایي د دې انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوې چې پکې ولادیمیر پوتین له شپږ اویا فیصده زیاتې رای ترلاسه کړې دي. اپوزیشن لیډر او د ولادیمیر پوتین لوی مخالف الیکسی نیوالنی په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستو منی کړل شوی و. په عین حال کې د هیواد له بیلابیلو برخو د انتخاباتو د قوانینو د خلاف ورزیو په زرګونو شکایتونه درج شوي او په خلکو په زور د ووټونو اچولو رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. پوتین تیره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په ماسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات یې د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حق له د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي. نوموړي زیاته کړه
سپاسیبو وام بلشوه زا ریزولتات یا ویژو وتم
دی وایي زه د انتخاباتو په دې نتیجو ستاسو مننه کوم. موږ یو ټیم یو او زه هم د دې ټیم یو غړی یم او هغه ټول خلک هم د دې لوی ملي ټیم برخه ده چې ماته یې رای
راکړي.
د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن وای د پرونیو ټاکنو خواوشا 90% ووټونو شمیره مکمل شوه چې پکې د کمیونیست ګوند امیدوار پاول ګرودینن په دویم نمبر راغله او نږدې 12% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو د سارن خپلواکې ډلې ګولوس ویلي چې د رایو د استعمالولو پر مهال ظاهري بېقاعدګۍ لیدل شوې. په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدوارانو برخه اخیستې وه او خواوشا 8% خلکو خپلې رای استعمال کړې چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوتین په څلورم وار واکمنی ترلاسه کړه. نوموړي تیره شپه په ماسکو کې د پلویانو یوې ریلۍ ته وویل زه ستاسو ډیره ډیره مننه کوم. موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو. 15 کلن ولادیمیر پوتین تیره شپه خبریالانو ته وویل په آئین کې د بدلون اراده نه لري او په 2013 کال کې کیدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم برخه نه اخلي. د روس پرونی ولسمشریز انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې د روس لخوا د یوکرین کرایم یا سیمه لزان سره یو ځای کولو سلور کاله پوره شول. دا راز په شام کې د ماسکو پوځي مداخله هم روانه ده چې روسی میډیا یې د دې هیواد د بریا په توګه وړاندې کولو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کې دن کې دي. د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کړی. دا غینه پس ورته 2:00 ونې خبرونه وړاندې کړو.
پاکستان سترې محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب محسود کیس ته اورېدنې پر مهال وویل د کراچۍ د پولیسو پخوانی مشر روانوار اوس هم چانس لري چې عدالت حاضر شي او پر ده د لګېدلو تورونو سپیناوی دې وکړي. په دې موقع د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار وویل دوی هڅه کوي هغه کسان هم معلوم کړي چې روانوار ته سهولتونه ورکوي. پر روانوار تورونه دي چې د نقیب الله محسود په نوم یو ځوان په جعلي پولیس مقابله کې وژلی و. عوامی نیشنل ګوند وایي په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په ټاکلي وخت وشي. پرون په نوخار کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت یاد ګوند مشر اسفنیار ولی خان د سینټ انتخاباتو ته په اشاره سره وویل هسې نه د عامو انتخاباتو شفافیت هم له نیوکو سره مخ شي. ټاکل شوی چې پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات په جولای میاشت کې وشي. د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي دوی په پاکستان کې لاین سره سم خپل حقونه غواړي او د ترلاسه کولو هڅې به جاري ساتي. پرون د خیبر ایجنسۍ په باړې تحصیل کې یوې جلسې ته د یاد غورڅنګ یو مشر علي وزیر وویل حکومت پر دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورنه لګول بند کړي او دوی ته د حقونه ورکړي. هندي چارواکي ادا کوي چې تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي. دا پیښه نن مخې ته راغلې. وژل شوي ټول کسان د یوې هندي کورنۍ غړي دي. پلپلو پاکستاني چارواکي وایي چې د مارچ له 18 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړ چې ترکیې ملاتړ لرونکو ځواکونو د شام د افرین ښار کنټرول ترلاسه کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول او اوس درته د مشال ریډیو ونی د خبرونو ټولنه او سخت دریځ پر لور راګرځوم. د ونی د خبرونو د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځ په پدیدې تکته نشوي دا د خبرونو احمد شاه اعظمي برابر کړی.
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سغدريزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سغدريزي په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې یو خاص سغدريزي ته د ودی ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بل خو په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوتنیول کیږي. ټولنه او سغدريزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپل تر کومه حد سغدريزه یا سغدريزي ته مایل ده. په پاکستان کې د سغدريزي پدیده للسي زو راهي روانه ده او د پدیدې ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نورې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپل هم کې یو خوا د سغدريزي ښکار سوی، نو بل خوا د سغدريزي تر اغیز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حد مایل سوی ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبلا یاز وایي چې ټولنه د وی اوږدې پروسې ورسته دې پړاو ته را رسیدلې ده.
دا د یو به لوی پس منظر نه بعد او د ډېر اخطار خبره ده چې ډېر قانونو نه بعد عمومي تور یو د ادم برداشت عدم تحمل یو کیفیت موجود ده. په کومه ده په شال واقعا ګورو په مردان کې یې نورې واقع چې پورا یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتي ردیبان مظاهرو کې نو د دې نه مونږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د سیاست باندې ښکار شوی ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د سیاست باندې ښکار شي نو دا بیا په دې باندې پودل ډېر آسان دي. نوې جنریشن نوې نسل کې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو هم دا تریخوالی
په 1960 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سغدريزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې په دې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه خو دلته ریاستونو ټولنه د سغدريزي پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغ په پاکستان کې چې انتخاب پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو، او دا وده په ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ده ورکړې، بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم دي باقاعده ریاستونه شامل وو، او هغه ریاستونه چې دي د بل بلک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو، د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغی، دا سينو سيزونه چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف تراغ، او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دي انتها پسند شروع شوې، د دې لاس ټوپک هم راغ وسله چې راغ، نو ضروري خبره ده چې وسله خو په بیا باندې سګلو شي اغشته اجتماعي طور باندې، خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به وي چې هغه به ولې ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخت دریزی ذکر کیږي، نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 لسیزه کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سخت دریزی بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي، خو وایي چې سخت دریزی ته اوس مهال یوازې ریاست د پای ټکی ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و، ناره شروع کړی و، داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو، د هغې ضرورت هم نه وو، لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده، انتها پسندی نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې، نو هغه دهشتګردی واغشتو، هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم ځان باندې، او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اخیستی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سخت دریزی یو شمېر پیښې رامنځته شوي، او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي، چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه ده، چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټونو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سخت دریزی یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل، او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټنو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي، بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سخت دریزی واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړې وه، هغه فلسفه چې کوم ده نو هغې ته د هندو ملګری، هغې ته کاپره وینا کول، هغې ته ملک دشمنه ګڼل، او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې، په سیاست باندې، په پارلیمنت باندې، په نظام باندې، په تعلیمي نظام باندې، په مدرسه باندې، په هر یو سیز باندې هغه پالیسی چې رد کړه. نو دلته کې عوامو کې هغه سینس چې کوم پروموټ شو، کوم ډیولپ شو سوچ، نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کوو، مونږ د افغانستان مروان کوو، مونږ د امریکا مروانه کوو، مونږ د ټوله دنیا روانه کوو، بس مونږ چې کوم دی په ټوله دنیا دی سوار شو. نو دغه سوچ چې کوم دی دا په عام الکته عام ماشوم ته عام سوسایټي کې تقریبا رسیدلی دی.
لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سخت دریزی واده کړی ده، او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
هم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ
مونږ دانه شو ویلې چې په پاکستان کې هر څوک سخت دریزه دی. ستونزې دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شوی دی، بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی، او سوچ او فکر ته خلک نه پریښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته ګورونو پر زیاده دی چې ریاست د تورن کس پاړه پریکړه وکړي، نو عام خلک هغه وهي او وژني. دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو څوک غږ وکړي او نور ورشي او هغه سړی وژني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دی، دا په ټولنه کې د زیاتېدونکې سخت دریزی عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکي څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2018 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزي پر ټولنې هم منفي اغېز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر آریش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزي ولس د روجت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بېولې دي.
کمنګ خپل معاشره ته وګورو نو غدا انتها پسندۍ زموږ د تعلیمي په داسې جوړ شوې ده چې زموږ ټول معاشره د دې د وجنا د یو زوال ښکار ده. او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي، او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي، د دې اکستریمیزم په وجه د یو منفي سوچ ښکار دي. او دا منفي سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی، او ډېر خلک د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټه زموږ په پروګرس کې، زموږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولی ده.
په پاکستان کې که څه هم سختدریزي ډېره واده کړي، خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوگوں سے عام خلق تو گورم الس تو گورم عغی کی دا انتہا پسند خلاف شکم دے یو ذہن لری پخار مخالفت ذکر نشی گولے شکم خلق لگ ہم دی خدا غی پلاس کی وصلہ رہا یا عغی ماب جوڑو رشی لگا دا توہین رسالت پر عغی کی شکم دے بغیر عدالت تا سڑی نہیں رسی دلے جی یا عدالت تا واپس راوتے دی جی ماب شکم دے عغی گیر کرے ہو ٹکڑی ٹکڑی کرے ہوئی دا دا خباب مینٹلٹی دا کسان چی کم دے دا اکثر اکثریت کی نم دے پزم گا پولیس کے سوسائٹی کی، لیکن ایکٹیو ہوتی دی کنا بلکہ پرو ایکٹیو دی کیا دوبارہ چی کم دے زبادہ ہوئے مچے زمگا خبری اداری رازی چی آغی ریسی سی دے مخنیوے ہو کی.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ویونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پوری کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلې و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیښې د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوالو په ضد جوړ کړل او اوس هم زیاتره ولس د سختدریزو خلاف دی. په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سختدریزي ذکر کیږي، نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو پر لور ځي. د مشال رادیو نیوز خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنې او په دې لړ کې د سختدریزي لامل ته کتنه کوو. یاد وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو رسنیو هم اورېدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټولنه او سخت ریډی خبرونه درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوله. دا اوس ترته دویمه د دې نیمه غړې خبرونه وړاندې کوو د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې اوري چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستونزو باوجود پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړی دی. دوی تر دې مخکې پر حکومت خپل غوښتنې منلې وي. د سولې پر لور خبرونه درته بشیر ګواخ عربونه جوړوي. راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ په 10 نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لوی جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواخیم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وادي ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي، او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي، خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړې.
سولے پر لوگ
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر لور خبرونه اوري. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دی، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو کده دا خیال چې دا لکه سم ته پر راځي د خلک په بیا کې ممکن نه. مونږ هم هغه په کوټه کې ځکه مبا خبر او کړه چې جنگ وکړو ټوپک نه راخلو. مونږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو، او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد مونږ خپل حق غواړو. چې تر څو پر نه میلاو شوی مونږ به واړو. دا خو جوړ داسې ده چې خلکو د زړونو نه اوس هغه یره ووتلې. نو دا یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې دغه فریاد به ټول دنیا مخې ته کېږي او په حقایقو په دلیل سره دی کېږي. لکه مونږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقعه نه ده پیل کړې چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او مونږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه مونږ دې مونږ سره کېني مخامخ په دلیل باندې مونږ پړکي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت، د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راکوي، دا به دې خامخامله راکوي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. د دې مظاهرې لړۍ د منظور پښتون او ځینو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په 26 نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول، او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې موږ ژوند بچ شي، زموږ راتلونکي نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او عین بلادستی وي. دغه لپاره لګیو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټول پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شې دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه سد، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای شي خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسی وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه بجاری ساتي. دیږي د پاره ټول پښتانه را ویشول پکار دي. خو چې تر کوم حکم ورځ نه تاسو را پاسې دلی، تاسو نه ویني چې تاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو د ماکی روان وی هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغه کې کموالی را روان دی د ستاسو د پاسون د وجه ستاسو د دغه غیرت د وجه ستاسو د دغه ننګ د وجه
د سولې پر لور
اوریدونکو په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وسیل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوله ییزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلي: تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو کڅ هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اوریدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې مشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دی او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون اجغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدې قبل مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پو شهاب خټک وایي:
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبر نشته. هغه بالکل د قانون مطابق د یو پیسفل پروټست کړی. تاسو وکړو چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی وا اور دگا پر نتیو پا آگئی کی یو بلب چند پر نظر مات شوئے یو بوٹے چاند رہے شکو والے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
کل تا وڑا مرشو من ول جاری امن واڑی کل تا
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا